ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې دې اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کوي، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایدار اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډیر تیز نشي رسیدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډیر قرار قرار رسیدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتی جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګیټ لري، هغه ټارګیټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ دې اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره دې موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سیوسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، دا د ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کېدونکې ستونزې حل کولی شي، او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي. په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له راجوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیارې کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دغه تیارې کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دې سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره ته وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه شي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسوي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا ښه وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول د رسنیو د سر موضوع و، چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکو کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همداراز د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوې، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول به په راتلونکو انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت صدې په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب، ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه پیل لمدینه کوم چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخ نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي که یا یو مثبت کار اوس په نظر باندې د انتخابات د جمهوریت انتخابات هم په وړاندې باندې لرو، څومره تاثیرات به شي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرکه دا وضعیت یعنی که سړی په تخنیکی حقوقی او مالیاتی لحاظ باندې وسیری یعنی خو فرصت نه و چې په دې کې دغه سه اصلاحات او تعدیلات را منځ سوی وي. خپل بعد مرګه چې هغه سچ په کار او هغه سچ تم موږ تاسو دلوده چې د پروسه خا مدیریت شي او بل اخره پایلې په خپل وخت باندې اعلان شي، بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسې په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغو مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي لغونه مخنیوی وسي، نو دا تر سره نه شول. د موږ له بعد مرګه همکاران په دې کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سال چې پارلمان ټاکنو نتیجې اعلان شوې نه وي، هلته د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه هم اعلان شوله، نوماندان هم لومړیکنه ترسره شوله، نو د هغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه وه. هغه نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه یې کوله، نو حکومت هم تر فشار لاندې و. او د دې پارلماني ټاکنو د پروسې تمه ده کېدل چې دا به زر تر زره خلاص شي، بالغ به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ پر ورځ ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بعده مرغه چې دغسې اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنی زه که هم یو وزارت بو خو دې طرفدارانو چې اوس ترسره سوی وای، یعنی باید د پارلماني ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بالغ نه د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات تعدیلات راسته وای، هغه ضرورت و او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنې پایلې اعلان شوی دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد پاړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرونی سره شریک وي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي، نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولای او دا قانون دا واک صلاحیت غوښت نه دور کړی، هغه جرمي اړخونه مجبور شي غوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او کوڅوک عدالت دی هغوی به تبا سرنوالۍ ته ځي. تاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرین ته هم یو سورو خان سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګره شریک کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورد موږ هم سره مخته بوت، ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه ساحه نه وه، فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسوله چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره در غدې لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې بوندنې
تاسو پیږي چې فساد له بده برخه د سی علني دور باندې کیږي چې هغه دیو میس په سر باندې کار روسیا موږ هغه پیدا کو، هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خرمو ترول کېدل په کې معلومات شي، څه له بده مرغه چې دغه منفي موردونه یا جرمي موردونه و چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار موږ راځي کوله مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي.
او کبیر تر وګرځو د عزل مسلې ته کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه بخوانی او غړو کانفرنس درلوده، دوی دغه عزل د قانون خلاف بلل دي، تاسو دغه عزل کوم ډول ارزوي؟
که دا عزل د قانون خلاف وي نو دی هغه راتګم او د کمیشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود بود، فرمان تقنی جوړ سو، تعدیلات کرامان سوسول، پارلمان په آخری کال کې و، هغوی واک د مداخله نه درلود، نو اوس هم عین حالت ده، یعنی کوم فرق و بدلون نه درغلی پکې، صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه د نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي، یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم سچ اوس کده نوې کمشنرانو مقرر کیږي، یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندي دی ورای حق لري، اضافه دا وقتن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه باندې مقرر
کړي، یعنی دا نوې کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه د تاسو معلومات تاسو سره دي چې د دې نوې قانون لمخې چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا بداوي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دی به یو تن کاندید د کمیسیون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې ده په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو البته بیا د دې ترڅنګ واقع د انتخاباتو اړوند مدني ټولنه اوغی هم د 15 کسانو لیست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لیست اوسمشي دفتر ته لاړه اوغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څېړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي، دوی هر یو د سوارس رای حق لري. هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکي میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 12 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشو رئیسان چې هغه هم له دغه جمع نه انتخاب کیږي، دو کې چې هر چا ډېر رای وګټلې، هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره و تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایت کمیسون کې یو یو درنشار رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کړه شو دي، نوی قانون ته ویل کیږي داسې چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ نه په ورپسې انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم باندې کیږي. لږ دغه سیستم په اړه لږ رڼا واچوي اوریدونکو ته، دا کوم ډول سیستم دی؟
دا خو موږ تاسو د نه لګیدونکي واحد رائے سیستم کاروو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات کې کارول کیږي. ولسمشری ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمع یو ده او هغه د لیکدول ور رای نه دی چې یو کاندید د بل کاندید تاسو هغه انتخاب کړي. نو دغه سو اړخیزه سوبودی ام ډی آر چې ورتول کیږي، دا یو مختلط تناسبي سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پی توگه معرفی کی او سو تن هم کوالی سی چی معرفی کی. پا این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالی سی چی پر مغا حوزه که پر خپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید کی یا مجموعه ده سو نفر یا جای کی یا دوی سر زنون نمانده کی. نو پده که خلق بیا ده حق لري چې رای ورکي. رای بدل ته د لیک دو ورده ده. په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کو لکه پکتیا، پکتیا کې فکر وکړي چې 2,00,000 رای وکارول سره د په دغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دي، که هغه ولایتي شورا دي یا د پارلمان دي، هغه په هغو باندې ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي، یعنی یو څوکۍ څو رای باندې ګټل کیږي. هغه به په کاندار کې کتل کیږي چې چا هغومره رای وړی دي. نو دلته که یو واحد نوماند دا رای ګټلی وي، هغه ځي اتومات په غجي باندې چې زیاتې وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای شوي دي، په کې 15 د کسان معرفي کړي، یو نفر درې چندې دغه رای وړی دي، هغه یو چند ورته پاتې کیږي، دا دوه چند نور په مغ د هغه په ایتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ځای کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې جګې کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخصې دي، نوماندان چې ډېر رای وګټلې هغه راغله، هغه پاتې نوماندانو چې کوم رای ټیټې ګټلې دي هغه همداسې پاتې سره. یعنی په مجموع کې که تاسو فکر وکړئ له پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله، کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلي وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول شوی ده هغه تلف سوه. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته، تر څو دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتیږي هغه راځي بل خرڅ څوکۍ ګټي.
یعنی لږ تر لږه د پکتیا نه 10 کسان پارلمان ته لاره پیدا کوي، او په دې 10 کې 2 کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي، هغه خو به اوتومات راځي. دغه 8 نور د لاندې کسانو رای اخیستلې شي تر څو دوی بریالیتوب،
مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات، او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري، مثلا 3 نفر نور خپل ځان سره ملګری لري، بیا د کاټ همکارانو رای دته انتقال کوي.
یعنی کې ائتلافیان نه وي یو بل کس وي، هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي، هم ورکول شي،
بیا دلته هغه واحد عربي یعنی تناوي بیا د نس کې دلی. اما که مثلا بیا نور اته ائتلافونه وي، بیا هغه کې انتقال کیږي، ځکه چې دته د تنا ده کنه دته وسلی به چرای نه انتقال وي. خوام دغه د دغه چې سوبودی ورته وي یا سوارخیز داده، هم د ګوندونو ائتلاف د کې زنون معرفي او زیب او زیته، هم د واحد نوماندار.
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوي، اما غوی رای بخپلو کې یو بل ته د انتقال وړ دي.
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب، د رایو د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رایو باندې یو ډول معاملې وشي، خرس شي یو کاندید په بل باندې خرس کی.
دلته خو بیا غوی لغه اول نه معلومي کنه، چې فر مثال ما او تا په دا وزی که ملگری یو دی، ما رای فر مثال تان زیادی دی، یه زل درزو مستحقیم چه تا رای به ما تا انتقال سی، او که دی تا رای به ما نزیادی به دی ما رای تات انتقالی گی. دلتا دی رای دی خرسو موضوع نده، دلتا دی رای حسابول دیر مهم، او بداخر دی تعادل ده چه چې هر څوک مخته دی اما کامیاب نه ده، بیا دغه د لاندې همکاران چې دي دته انتقال کیږي. داسې نه شي کېدلی شي چې هغه څوک چې مثلا ډېر رای وړي دي او لاندې ملګري ټیټ رای وړي بیا دغه ته انتقال کیږي، نه، ځکه چې دا یې په خو کې مخته ده. که نه عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي بیا د نور کومک سره کی چې دا به لاړ شي بیا کامیاب شي.
یعنی دا هماغه غوښتنه وه چې سمو د مخکې د پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخکې ګوندونو پې ټینګار کوو. تقریبا هماغه
دقیقا هماغه چې د ګوندونو خوا نه تاکید کېده هماغه طرحه ده او هماغه سیستم ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه رشید صاحب، اوس چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم کمه موده پاتې ده، نوي کمیشنران به هم راځي، فکر نه کوئ چې هغوی ته به دا سیستم یو څه سخت وي؟ ځکه تیر کمیشنران چې کوم وو هغوی تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد و، نوي کمیشنران چې راځي هغوی ته به دا پروسه لږه سخته نه وي؟
له بده مرغه دموږ تاسو د نهادونو عیب هم په همدې ځای کې ده چې دموږ تاسو کمیشنران یو بار مصرف حیثیت لري. نو اوس دلته یو څه خبره په دغه شرایطو کې راغلی ده، هغه دا ده چې څوک راځي لږ تر لږه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري، او که څوک په انتخاباتو باندې پوه وي یا کار کړی وي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار شته چې باید ترجیح هغه ته ورکړل شي. په دوم قدم کې دا ده چې اوس دغه مسئله راجع کیږي سیاسي ګوندونو ته. خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوو، حکومت نه بګیلې او شکایتونه کوله چې موږ ته واک نه لري، موږ په پریکړو کې نه یو، تصمیم ګیری موږ ته راجع کیږي نه. نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالی شوی ده. اوس په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دوی معرفي کوي، که چېرته ضعیفه کسان معرفي کوي او هلته په انتخاباتو کې چې په داخل د ارګ کې کیږي د نوماندانو ترمنځ، بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راجع کیږي. سبا ته بیا تاسو نشئ کولی چې ولسمشر ته ووایئ چې ول تا ضعیف افراد راوستلی دي یا په ځان تړلي افراد راوستلی، او که چېرته دا د خودخواهي بحث وي دواړو خواوو ته چې هر څه په دونه کې چې ولا راځه نو یو څوک معرفي کوم، مقصد یو لست جوړ شي، خوشحاله کړم او په دې باندې چې څه مسئلت لري، یا خدای نخواسته په دې کې فساد رامنځته شي چې راځه والا د ګوند ته یو سور پیور کړو چې مقصد ما معرفي کړي. نو دا بیا د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره، د دغه سیستم لپاره، د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د حقیقت سره د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس خبراتو په نوي قانون باندې باس کولو لپاره مودان تربلی بیا د لپاره.